شرکتونه چې دا خبرې کوي خو عمل پې نه کوي. مونږ جواز لرو، اولین خبره دا ده چې مونږ جواز لرو له خپله هغه نه. نو دویم دا چې مونږ مکتوب لیکو، مکتوب داسې یو خط ده، داسې یو شی ده چې خلک باید اعتماد وکړي. مونږ مکتوب لیکو، امضا لرو، ټاپه لرو، هغه پې لګو او ډېر په اطمینان سره یو نفر یو چېرته لیږو. اول مرجي سره همانګي کوو، خپل مخکې لیږو، بیا ورته کوو. هلته مونږ شو درې چانس ورته ورکوو چې په درې چانس کې باید هغه وظیفه واخلي.
مثلا څه رقم درې چانس ده راته ووایه؟
مثلا اوس مونږ دا نفر ولېږو، یو کارت ولېږه، هغه ټایم سره جوړ نه نغله، یا معاش سره جوړ نه نغله، یا کوم بل مشکل وو. همدارۍ خپل شاګرد خوښ نه کړي، دا نفر هم چې مونږ لېږلی خوښ نه شو، بیا دا مونږ بل بستې لیږو. که بل بستې خوښ نه شو، بل بستې لیږو. درې چانس لري، په درې چانس کې بیا ما یو دفعه پیسې تیسکه اخلو، درې دفعې نه.
مثلا همدغه دېرش فیصده تاسو ویلې، دېرش فیصده څو روپۍ کېږي؟
مثلا د لسره روپۍ نه درې زره. مرجي ته هم چې منفي که بیا مرجي مونږ ته زنګ وهي چې دغه نفر میاشت پوره شوې ده، اوس نه شه فیصدي تیسکه واخلو. داسې یو شی کله چې معاش واخلي، ځکه چې هغوی سره کله دا وخت پیسې چې مونږ ته مخکې له مخکې نه پیسې راشي، خو ورته په تمه کېږو یو میاشت چې هغه خپله تنخواه واخیسته، د تنخواه نه دېرش فیصده پیسې اخلو.
داسې راته ووایه چې تر اوسه پورې مېرمنې چې درځي څومره له تاسو نه راضي دي، خوشحاله دي چې هغو ته تاسو کار پیدا کړی؟
ولا، یو نوی فیصده زما په نظر راضي دي. مونږ خپله دفتر کې انجونې لرو چې دلته مونږ سره کار کوي، هغوی مونږ نه راضي دي. هغه ښځه چې راضي دلته، هغوی مونږ نه 100% راضي دي، ځکه مونږ ورته کار پیدا کوو. او مثلا انسان د کار ورته پیدا نه شي، مونږ ډېر ورته ګرځو چې یو بل ځای کې، یا بل ځای کې ورته یو ښه ځای کې یو ښه وظیفه پیدا کړو.
په شرایطو کې چې په افغانستان کې مېرمنو ته کار نشته، دنده نشته، کنه دا څومره یو ښه موقع ده، څومره یو ښه چانس ده چې دغسې دفترونه زیات شي، مېرمنو ته کار وکړي، غوته کار پیدا کړي، څومره به دا ښه وي؟
بس نو دا ډېر یو ښه پروسه ده چې مونږ مخکې وړي. زه په ځان افتخار لرم چې داسې یو پروسه ما جوړه کړې چې په داسې سخت شرایطو کې کولی شم خپل سره همکاري وکړم. نو دا ډېره ښه پروسه ده.
تاسو سره د کورنۍ مرسته څومره ده؟ څومره تشویقي دي کار ته؟ ځکه شرایط سخت دي، هر څوک خپلې مېرمنې په داسې شرایطو کې د رقم یو کار ته چې هرې منطقې ته لاړه سي بازاریابي وکړه، شاید په اسانه اجازه ورنه کړي. تاسو سره د کورنۍ مرسته څومره ده؟
ما سره د کورنۍ مرسته هیڅ نشته، زه په تنها ځان دلته رسېدلې یم. زما خپل پلار او مور د خوښه نه کولی چې زه داسې یو ځای ولرم، داسې یو دفتر ولرم، داسې یو کار وکړم. ما په شخصي ځان په تنها ځان باندې دا کار شروع کړی او دا کار کوم.
څنګه دې مبارزه وکړه؟ څنګه دې قناعت ورکړه؟
هغوی زما کار ولید، اول مخالفه ول، ډېر مې غوښتل چې دا کار وکړم. کله چې زما کوشش ولیدل، تلاش ولیدل، پوه شول چې واقعا زه یې کولی شم. او همدا اوس زه خپله ډېر زیات مشکلات لرم د اقتصادي لحاظ نه. همدا اوس ما دا دفتر جوړ کړی، قرضونه ډېر زیات قرض لرم چې هغوی باید پرداخت کړم. زما کارمندان ما نه معاش غواړي، خو زه بیا هم وایم خیر، باید خلکو سره مرسته وکړو، وطن ته خدمت وکړو، ښځو ته کار پیدا کړو.
د څومره پیسو په سرمایه باندې تا د خپل کار شروع، خپل دفتر دې شروع کړ؟ البته له نورو خپلو شریکانو سره دي.
مکمل یو نیم لک روپۍ هزینه مې کړې ده، خو تر اوسه تکمیل شوی نه ده. په نیم کې پاتې لږ زه ډېر شیان پاتې چې هغه ورته جوړ کړو.
خپله چې ساحو ته ځې، کار خلکو ته پیدا کوي، مثلا شفخانو ته ورځي، نورو ځای ته چې کار ضرورت ورځي، آیا د طالبانو د حکومت لخوا خو به ممانعت نه کېږي؟ ته چېرته ځې، څه کوې؟
زموږ سره کارتونه دي، مونږ مرجه په مرجه زما کارمندان وځي بیرون، دوی ځي مرجه په مرجه ګرځېږي، کارتونه ورکوي. دفتر نیم کړی ده، نیم د انجونو ده او نیم د هلکانو ده. داسې ذکرو ناس جدا دي، یو ځای نه دي.
یعنې تر اوسه څه نه دي درته ویلي؟
نه نه، تر اوسه څه نه دي ویلي.
څه غواړي نړیوالې ټولنې نه؟ داسې مېرمنې چې فعالیت کوي، غواړي نورو ته کار وکړه، مساتونه نړیوالې ټولنې نه څه غواړي؟ د داسې مېرمنو څومره ملاتړ وکړه؟
زه نړیوالې ټولنې نه دا غواړم چې مونږ سره حمایت وکړي، مونږ حمایت کړي، مونږ سپورټ کړي. ګوره، په دې سخت شرایط کې چې مونږ په تنها ځان کولای شو دومره مخکې لاړ شو، نو که هغوی مونږ سره مرسته وکړي، مونږ دنه هم کولای شو. مثلا د یو په ځای کولای شو درې دفتره جوړ کړو، درې په ځای څلور دفتره. که هغوی مونږ حمایت کړو، مونږ ډېر زیات کولای شو چې مخکې لاړ شو. او زه د نړیوالې نه دا غواړم چې مونږ سره مرسته وکړي، مونږ حمایت کړي، سپورټ هم کړي. دا ډېر ماته یو لوی خبره ده.
د غنو کسانو په باور د سمدا چې افغان میرمنو څخه یو دم د هغوی ټول حقونه چې کار هم پکې شامل دی واخیستل شول، دا دوی ته لوی روحي ضربه ده. خو که چیرې دوی خپل هم د ځان لپاره مناسب کار او مصروفیت ونه لټوي، ورځ تر بلې ستونزې زیاتېدلی شي. مرینا وردګ وایي افغان میرمنو په تاریخ کې ثابته کړې چې دوی ماته نه مني، په باور یې اوسنیو مشکلاتو ته هم د حل لاره پیدا کولی شي. له نوموړې سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
افغان میرمنې رښتیا هم چې په هر شرایطو کې کولی شي انشاءالله چې د هر سختو شرایطو نه ووځي، خو بیا هم اوسنی حالت ډېر کړکېچن دی، ډېر سخت دی، ځکه چې دلته د مثلا د یو کورنۍ د روزي بندېدل دي، چې هغه کومه میرمن چې د خپل کور مثلا ضروریات پوره کولی شي او هغه اوس بیکاره ده، یوه میرمن د خپل ځان لپاره هر څه تحملولی شي او هغه د خپل اولاد لپاره باید یو څه وکړه. خو انشاءالله چې دا حالات به مې ورځ تېرېدونکی وي، انشاءالله چې په خیر تېر شي، که څه هم ته هر وخت ډېر سخت دی، نو انشاءالله چې په خیر به تېر شي. او افغان میرمنې ډېرې قهرمانې دي، انشاءالله چې د دو حالات نه ووځي. همیشه چې کوم په وطن کې، خصوصا په افغانستان کې، چې کوم د ظلم حالت راغلی دی، هغه ته هر څه نه ډېره صدمه یې ښځو ته وارده شوې ده. ته هر وخت همیشه نه کوم غټه ستونزه او کوم غټ مشکل چې پېښ شوی هغه د ښځو دپاره پېښ شوی دی، ځکه چې هغوی په کورو کې نه بل شوي دي، تل په ښځو باندې ظلم دی. اوسنی حالات ډېر خراب دي، او خصوصا د ښځو دپاره، هغو ښځو دپاره چې هغه د کور مسؤلیت ورته د غاړې و، د هغو دپاره چې هغو کوم کار او د پای لرل هغه د لاسه ورکړې ده. نو په اوسني حالت کې د ښځو کار کړل ډېر مشکل دي، ډېر زیات مشکل دي، ځکه چې هغوی ته یو یو فامیلونه ور د غاړې دي، او که چېرته د کار زمینه ورته مساعده شي دا به ډېره یوه ښه خبره وي.
که دا راته وایي چې چام ګاونډ کې میرمنې په څه رقم وضعیت هم دا اوس ویني، چې دوی له وظیفې لرې سوي دي، خپل روزګار څه رقم تېروي؟
یعنی ډیره سخته ده، ځکه چې شاوخوا کله موږ بیرون ته یا دننه وګورو، بعضې میرمنې چې د وظیفو نه لرې شوي دي په داسې یو سخت حالت کې دي چې هغه ته روحي رواني فشار لاندې دي. کومې نجونې چې د زده کړو نه لرې شوي دي، هغوی هم چې نانټولو ته روحي رواني فشارونه او تکلیفونه پیدا شوي دي، چې هغوی خصوصا ډېرو خلکو یعنی دا کوم داسې پټې خبرې دي چې د رسنیو د هغه نه پټې دي، او دوی نه غواړي چې افشا وکړه. ډېرو ښځو ډېرو نجونو په دوه اړه ځان وژنې وکړلې، د هغو هم دنیا
تاسو اوس د حل لاره څه ګڼئ په داسې یو وضعیت کې؟ ښځې څه وکړي، څنګه خپلې هلې ځلې وکړي چې ځان ته د کار زمینه برابره کړي؟
ښځې اولنۍ خبر خو د موږ چې یعنی هغه نه پوهېږم چې په افغان نارینه وو کې ولې دومره غیرت نشته چې هغه د خپلو خویندو لپاره پاڅون وکړه او پورته شي، ځکه که ولس پورته نه شي هېڅ وخت د ښځو غږ څوک نه اورېدای شي. خبره دا ده چې دوی د بیا هم کوشش دی وکړه، خیر صبر به وکړه، حوصله دې وکړه، انشاءالله چې دا به تېرېدونکی شي، او په جامعه کې د یو د بل سره کومک وکړه، ځکه چې د کار زمینه خو به داسې نه ده مسایله چې دوی په خپله کار وکړه، خو بیا د انسانو ته یو امید پیدا کړه. انشاءالله چې ژوند په امید فرض شوی دی، خدای خدای دی چې تعالی تسیر شي.
په دې وروستیو کې یو شمېر ښځې یو ځای سوي دي، دوی بیلابیل دفترونه جوړوي، بیا میرمنو ته کاریابي کوي، مثلا ګرځي کلی په کلی، سیمه په سیمه، شفاخانه، ښوونځي، ګوري چې چیرته کوم اشپزه په کار وي، یا ریسپشن کې کوم څوک په کار وي، یا ډاکټره په کار وي، یا ښوونکي په کار وي، دا بستونه راټولوي، بیا نو هغه ښځو ته اعلان کوي، هغه ورلیږي. تاسو په نظر په خپله د میرمنو دا اقدام څومره ښه دی؟
زموږ په نظر د میرمنو دا اقدام ډېر نیک دی، ځکه چې اړینه بولي همیشه چې د تار غم په خپله وخوړل شي، او دا ډېره یوه شجاعانه او یو د افتخار وړ خبر ده چې دوی که هنوز هم دومره دی ژوندي دي په زړه کې، دومره یو هغه پاتې ده، انرژي پاتې ده چې دوی لاړ شي وکولی شي خپل ځان مشکل په خپله حل کړي.
که دا راته وایي چې خپله کله چې په کور کې ناستلې څومره سخت درته تمامیږي، څه پلان دي درلود د راتلونکي ته، او اوس په څه باندې اخته یې؟
ډیره مشکله وه، ما د کانکور امتحان ورکړی و، ادبیات ته کابل پانتون کامیاب وم، نو د ما ډېرې په ژوند کې ډېرې هیلې وې، بېخي ډېرې هیلې وې. ما غوښتل چې پانتون ووایم، وظیفه اجرا کړم، استادي وکړم په خپل وطن کې مې، خو کله چې زه په کور کېناستلم، یعنی زه تراوسه پورې هېڅ دا یعنی ما ته یو مشکل پیدا ده، زه چې کله کېنم چې زه خو به خوب نه وینم، چې د موږ ټولو هیلې دومره خاورو څخه خاورې شوې وي، موږ په کور کېناستلي وو.
بله، بیا ځان ته څنګه تسلیت ورکوې چې یعنی نور مشکلات درته پیدا نسی؟
بیا نو ځان ته ویم چې خیر دی، الله لوی دی، موږ به خپلو د کورنۍ درسو ته به ادامه ورکړو، انشاءالله چې یوه ورځ به د تورې تیارې د تورتمونه ورکېږي، موږ به بېرته خپل کومه هغه هیلیم چې په زړه کې پاتې دي هغه به د سره شروع کړو.
څه پلان لرې که وضعیت همداسې دوام وکړه؟ آیا په کور کې یا له کور نه د کوم کار د کولو تصمیم نه لري؟
زړه مې ډېر غواړي، خو ځکه داسې زمینه نه ده مساعده شوې، یعنی که مساعده شي غواړم، ولې نه غواړم، ځکه په کور کې به زه څه شی وکړم؟ موږ دولس کاله مکتب ویلی دی، درس ویلی دی، مثلا هر ښځه غواړي چې خپل د خپل ځان لپاره مصارف په خپل، ځکه چې د هغو میړه خو باید مغه د کورني مشکل حل کړه، هغه هم څه و نه څه، خو هر ښځه غواړي چې خپل د میړه سره په کورني ژوند کې ونډه واخلي، نو ولې نه.
بله، هغه میرمن چې په خپل پښو باندې ولاړې دي، ماش لري، ځان ته وظیفه پیدا کړې. کله ته چې ژوند وینې، لږې ښځې سره چې هغه په کور کې ده، کار نه لري، ژوند دې څومره سره توپیر لري؟
ډېر توپیر لري، ځکه دغه شیان مخصوص په سترګو لیدلې دي. هغه میرمن چې په خپله باندې ماش لري او د کور مشکلات او د کورني ژوند کې د خاوند سره یا ګډ برخه اخلي، یا دا په خپله د کور هغه وي خاوند په کور وي، نو د هغو ژوند او د هغو ژوند چې په کور ناست ده ډېر توپیر کوي. ځکه هغه یو په افتخار باندې ژوند کوي، افتخار باندې خو ټولې افغان میرمنې ژوند کوي. خو بیا هم ورته یم کوم میړه چې مینت او سنت په هغو چې په کور کې وي او دا یې ورته راوړي لري، په هغو بله نشي کړی.
څومره ښه ده چې یوه میرمن خود کفایي تاسې کورني ژوند ته اشاره وکړه چې کله یوه میرمن خپله ګټه وټه ولري، نو هغه خود کفا خو وي چې وي، له بلې خوا نه هغه خپل استقلالیت چې په چوکاټ کې استقلالیت ده او حق ده، هغه درلودلی سي. دا څومره ښه خبره ده.
او بالکل، خصوصا د افغانستان په ټولو میرمنو کې موږ داسې څه نه دي لیدلي چې زه وایم چې هغه خدای نخصه د کور نه بیرون وتلی دي، په وظیفه کړلو دی داسې غیر اخلاقي څه کړي وي. هیڅ وخت موږ دا خبر نه ده اورېدلی. دا چې اولاد داسې شول او دا چې نړۍ موږ ته توجه نه کوي، دغه ډېر یعنی سخت دردونکی حالت دی. او دا چې افغانستان په دوه حالت کې ټولو پرېښی او یعنی ټول ظلم په ښځو دی.
هغه چې خپل استقلالیت لري، څومره له روحي نگانه، رواني نگانه، چار چلند کې دی کې څومره دا تازه وي، بشاشوي او د سیاو رقم په ځان ویړي.
بالکل، په هغه باندې تازه خوسته چې خپل خوان یې بیا بیرته پیویاري، خپل اولادونه یې پیویاري چې د ما مور مثلا تعلیم یې کړی دی، ما ته کولای شي د ما روزي په خپل مثلا دا روزي رسان خو خدای دی، حکومت کار او زحمت را ارته ایستلی شي، او دا په خپل اندوی چې خدای نه خواسته که کومه ورځ په کورنۍ مشکل کې کورنۍ ژوند کې یو مشکل پیښ شي، نو خاید کوم خوان به کار شي د دې ما وظیفه شته، که زه به کار شم د دې خو وظیفه شته، او د دوه پاډا ژوند مثلا کولای شي واینده ولی رو خان آینده.
بله، سره لدې چې د میرمنو د زده کړې او کار کولو په ارزښت باندې اکثر خلک پویږي، او دا ثابته شوی ده کله چې یو میرمن کار ولري، دنده ولري، نو ګټه یې ځان ته، کورنۍ ته ټولو انترسیږي. بیا ولې په افغانستان کې ښځې ځپل کیږي، دوی کار ته نه پریښودل کیږي، زده کړې ته نه پریښودل کیږي، لکه دا اوسنی نظام چې دی؟ تاسو یې علت څه ګڼئ؟
د ما په نظر باندې چې د ټولو علت جهل، نادانی، یعنی ځکه چې بس یو څوک حاکم شي چې هغه په دوی نه پوهېږي، ځکه دوی هېڅ وخت زده کړې نه وي کړي او هېڅ وخت د خدای او د قرآن د لارې نه وي خبره، نو په دوی خاطر باندې هېڅ وخت همیشه په تورتم کې ستر شوي وي، همیشه مغه خپل د تور ژوند او مغه کوم پخواني وختونه چې دوی تیر کړي وي، بې تعلیم او بې تحصیله، په موږ مفکوره باندې وي.
په آخر کې که افغان میرمنو ته د تاسو له خوا نه یو ډاډ ولرو، هغه کسان چې کار نه لري، دنده نه لري، هغو ته به ډاډ څه وي او دا چې دوی تر کومې اندازې پورې هلې ځلې وکړي چې تر څو چې وضعیت سمیږي په کور کې ځان ته یو څه برابر کړي چې کار وکړي، هم به مصروفه وي او هم به دوی یو څه ګټي.
د افغان میرمنو لپاره د ما وینا دا ده چې اول یعنی دا ډېر د افتخار خبر ده چې د افغان میرمنې په افتخار باندې یادېږي چې هغه د هر شرایطو نه وتون کړي او هر شرایطو نه به انشاءالله وځي، او بل دا چې انشاءالله دغه تورتم مون خلاصېږي، هېڅ کوم داسې سختي توره شپه نه ده پاتې، په شپه صحتمند رڼا شته، د ورځ شته ده چې ورځ شي. نو د دې نه هیله کوم چې هېڅ وخت خپل کوم کوششونه چې کوو هغو ته خاتمه کړي نه دی، او هیڅ وخت ناهیله نشي، تل په پوره انرژي باندې کوشش وکړه چې خپل هدفو ته ځان ورسوي، ځکه چې کلیار یعنی اواره وي هر څوک پتلی شي، که از که ټوټه وي په هغه باندې به تلان شي.
بله، یعنی په اوس وخت کې چې افغان میرمنې ځان ته د کار زمینه برابروي، د تاسو په وینا دوی ته د اتلانو مقام ورکولی شو؟
او بالکل، ځکه چې اوسنی حالت ډېر سخت دی، ځکه چې یعنی د هېڅ شي زمینه و د مثلا ښځو ته په ډېر سپک نظر کتل کېږي، د ښځو دپاره وظیفه نشته، اجازه نشته، تو د کوره یستل اجازه نشته، نو که په دو حالاتو کې دی کوم څه چې وغواړي زړه یې مثلا خپل وظیفه یا کوم سخت حالاتو نه ووځي، ځان ته وظیفه او معاش برابر کړنو، دو ته په واقع هم چې د اتلانو مقام ورکولی شي، ځکه دا به ډېر سخت حالات وي چې هېڅ کوم هېواد ښځې داسې نه شوای کړلی، هم نشي کړی، که د هېواد حالات
دی مخ پرګم ته هیڅ خزه مقاومت ما ونه کوله کوم چې د افغان خزې کار. ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندۍ
سلامت اوسئ. مننه تاسو نم خبرت.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شینی منړې خبرونه پایته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمغ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره لمغ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سو یو. دا و دې ونی خبرونه تر بیا خې چاري.
آزادی ملمه.
السلام علیکم. آزادی رادیو تا غوریاست خبرونه هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. د آزادی ملمه پروگرام کې مونږ شرف الدین عظیمی ملمه دی چې په افغانستان کې مسلکی ارواپو دی او لکلونو رئیس په دې برخه کې فعالیت لري. په بیلابیلو رسنیو کې پر دې موضوع په باسونو کې برخه اخلي. شغل شرف الدین عظیمی آزادی ملمه پروگرام ته شرغلاست. په پیل کې دا راته وایست چې ولی مو دغه رشته انتخاب کړه.
خو زما پلار هم د ارواپوهنې، ښوونې او روزنې او فلسفې په برخه کې لوړې زده کړې کړې وې، او وخت نا وخت به ما د فلسفې تعلیم و تربیې اول الخصوص د روانشناسۍ یا د ارواپوهنې کتابونه په کور کې لوستل. زموږ د کور په المارۍ کې، زموږ په کور کې د ارواپوهنې بحثونه زما پلار ته د یو ارواپو په سترګه کتل، اگر چې مکمل ټول په اصطلاح ارواپو نه و. په دې برخه کې ټول کارونه هم د ارواپوهنې په اړوند نه و. د ښوونې او روزنې په برخه کې ډېر مصروف او فعال و، خو کله چې د خلکو دید او لیدلوری مې ورته لیده او ما یې هم وخت نا وخت ځینې کتابونه او آثار و مقالې او مجلې و چپترونه او یاداشتونه لوستل، دې مورد لسم یو لسم صنف نه ما ته دا علاقه مندي را پیدا کړه چې دا یو ډېره ښه رشته ده، یو ډېر ښه علم ده، او زه باید دا ولولم چې امکانات یې څه دي، په څه شکل، په څه رقم. بیا وروسته ما په کانکور کې دوه انتخاب درلودل او په لومړي انتخاب کې زه دې رشتې ته ورکامیاب شوم.
اوس چې تاسو په دې رشته کې هغه دی عملا کار کوئ، څومره راضي یاست؟
کله چې زه دې رشتې ته کامیاب شوم، په ډېرو جګو نمرو کامیاب شوم، چې تقریبا اوس که په هغو نمرو څوک کامیاب شي هغه راستن مستقیم طب ته کامیابیږي او د طب نمرې وي. هغه وخت زموږ په شرایطو کې یعنې د 15-16 کالو مخکې قصار ته کوم، نو هغه وخت هغه نمره زما په کانکور کې وړې وه او بیا ما ارواپوهنه انتخاب کړې وه، او دې سره په افغانستان کې په ځانګړي ډول زموږ په ګاونډ کې چاپیر کې شاوخوا خلکو ډېره دانه پېژانده او ډېرې علاقه نه ورسره درلوده، او دومره ما ته منفي پیغامونه او روحیه راکړه چې زه یوه هفته دوه هفتې زه پانتون ته لاړم نه، او ما په دې رشته کې ځان راجستر نه کړ. بیا وروسته د ځینو ملګرو په وسیله چې یو یې انګلیسي ادبیاتو ته کامیاب شوی و او یو یې هم کابل پښتو ادبیاتو ته کامیاب شوی و، د دوی سره د دوی په خاطر چې دوی هلته خپل نومونه راجستر کول کته پورته وګرځېدم، او بالاخره حالت مې هم ډېر خراب و، ډېر ناامیده او ډېر خلکو ډېر سرکوب کړم چې په دې نومرو تا کولای شوی طب ته کامیاب شې، ته ولې انتخاب دې غلط کړی و، دا خو ډېره هېڅ رشته نه ده او دا آینده نه لري او دا د هغه ده. بالاخره ډېر منفي پیامونه راکړل شول، خو ما هماغه په ویلو کې خوب خو زم یو مسل وم، هغه متعلم وم، بالاخره فکر مې کاوه چې ما اشتباه کړې ده، واقعا ما ښه انتخاب نه ده کړی او ما باید طب انتخاب کړی وای، او بالاخره زه ډاکټر شوی وای او دا د هغه ده. اما ورسته بیا زه لاړم کله فاکولټی ته او ما راجستر و نوم مې خپل راجستر کړ، ثبتنام مې وکړ. بیا وروسته په اوله ورځ کې مې بیا د زموږ یو میرمن استاد وه، هغوی یو درس درلود، بیا وروسته یو بل استاد راغی په مغې اوله ورځ، بیا د کوم څنګ ته چې زما کوم کس ناست و دی هم ډېر داسې با انرژي و، په هغه علاقمند و دې رشتې ته، ده هم چې ما سره ځینې خبرې وکړې. خو د ځوانۍ وخت یادی مطالعه پڑاوی یو ډول روحیه راکړه، سو بلاخره زه کور ته راغلم او یو هفته په زړه نازړه وتلم او راتلم، بلاخره آرام آرام درسونه سولو، سیمینارونه سولو، بلاخره چپترونه راته توضیح سول، کتابونه راته توضیح سول، او علاقمن سومه. او په زه فکر کوم چې په دویمه درېمه هفته کې ما تصمیم ونیوه چې زه دا رشته وایم، او په دې رشته کې زه غواړم اول نمره سم، او بالاخره کله چې د سمخت تلم زه فکر کوم چې 15مه ورځ وکړه یوه میاشت پوره کېدله چې ما په دې اړه فکر وکړ چې زه باید دا رشته صحیح ووایم، او په دویم صنف کې وم چې په دې اړه مې فکر وکړ چې زه باید استاد شم په همدې رشته کې بېرته پوهنتون کې. هم بیا کې زموږ یو استاد اوس په امریکا کې ده، دې ما ته وویلې چې ستا دا په اصطلاح د ده په اصطلاح آرټي پوشي وایي د استاد پایس ده، ته ډېره ښه تشریح کوې، ته ډېر ښه سیمینار ورکوې، او ته کوشش وکړه چې په قدر کې پاتې شې، استاد شې. بیا ما له هماغه وروسته د استادۍ په اړه فکر وکړ. اوس او په هغه وخت کې تر هغه چې فارغ یم ما څه فکر نه کاوه چې دا څنګه او دا رشته به ډیره وګړیږي او بلاخره پرمختګ به وکړي. بلاخره زه فارغ شوم، بلاخره استاد شوم. په لومړی کې ما یو کال دوه کاله په د افغانستان په علومه اکاډمۍ کې کار وکړ، یو څېړونکي په حیث. بیا وروسته راغلم پوهنتون ته استاد شوم، او بیا ما په دې روحیه کار نه کاوه چې دا رشته څنګه ده او څنګه به کېږي. نا امید اوسم که امیدواره. هغه پړاو یا هغه مرحله ما پریکړه وکړه چې زه به د دې رشتې هر څه جوړېږم په افغانستان کې، او له مغه ما تلاش وکړه، هڅه مې وکړله، او له نیکه مرغه نن په لسګونو په سلګونو په زرګونو اروپایان په مطبوعاتو کې کار کوي، په رسنیو کې، په خواله رسنیو کې، او کار کوي، ښه کار کوي، فعاله دي. او هغوی په دې نه پوهېږي چې لومړني پړاوونه یا لومړی قدمونه یا په هغه وخت کې چې موږ څنګه په دې رشتې ته یا په هغه ساده اصطلاح ووایم، ما په ټول وجود لس کاله مکمل دې رشتې ته په د افغانستان په مطبوعاتو کې کمپاین کړی، مکمل لس کاله. او له هغه رئیس ته بیا زیتنو زیتي خپل اروپایان پیدا شول، خپل هغوی کار کوي، او اوس چا خبره صرف مطالعه کوم او یو ګوښه ناست یم، یو چېرته صرف تداوي کوم، تدریس کوم په پوهنتون کې، او مطالعه کوم. ډېر مې اوس په رسنیو کې نه یم، ډېر فعال نه یم په افغانستان کې. داخل د افغانستان رسنیو سره خو اصلا مرکې او مصاحبې نه لرم، ډېر په ندرت یوه نیمه مصاحبه کوم. اوس ډېر زه په دې باور یم چې د دې رشتې تخصصي اړخ ته، ژور اړخ ته، عمیق اړخ ته، او واقعي اړخ ته باید زه په بنیادي شکل علل خصوص په پښتو ژبه، پښتو لیکنه یا د اروپوهنه کې د پښتو متن د رامنځته کولو او د اساسي تحقیقاتو، څېړنو او موادو رامنځته کولو په اړه زه تدابیر لرم او پلان لرم.
په ژوند کې هماغه کسانو سره تاسو خامخا مخامخ شوي یاست چې ورځې ستاسو پر انتخاب باندې انتقاد کوه، اوس څه ورته وایست؟ د هغوی عکس العمل څه دی؟
داسې یوه مرحله راورسېدله زما په ژوند کې چې زما خپل استادان زما مراجعین سوله، زما خپل سنفیان زما مریضان سوله، زما خپل سنفیان ما ته ډاکټر وایي، استاد وایي، ما ته مې اوس سنفیان استاد وایي. استاد په سترګه راته ګوري، استاد اتور، استاد اتور، استاد دسې بسي، استاد هغه بسي. زما د مال رئیس نه شروع د ما تر استادانو پورې تقریبا زما مراجعین سوله، زما مریضان سول. ما په ګڼو مواردو کې مرستې ورسره وکړلې، کومکونه مې ورسره وکړل، او هغه چاپیر خپلوان او بستگان یا هغه په اصطلاح اشنایان او ګاونډیان چې په هغه وخت کې زه سرکوب کړم، تقریبا هغه خبرې حتی ترې هېرې دي له هغوی نه. حتی هغه سنفیان زما چې په طب یې ویلې، همغه وخت کې فارمیسي ویلې، طب یې ویلې، ژورنالیزم یې ویلې، حقوق یې ویلې، ما ته وایي چې تا ښه کار وکړه. حتی زما یو دوه سنفیان سندرغاړي دي، ډېر مشهوره سندرغاړي دي، د افغانستان په سطح سندرغاړي دي، ډېر مشهوره دي، نومونه یې نه اخلم. حتی هغوی کله کله ما ته وایي چې ته له موږ نه ډېر ښه سولې. یعنی زما ډاکټران سنفیان، زما خپل استادان، زما ګاونډیان، زما خپلوان، ټول اوس په دې عقیده دي چې تا ډېر ښه کار وکړ، ډېر زحمت دې وایسته. حتی دا خبره ماته کوي، خلکو ته یوه رشته یا یو مسلک حیثیت او شخصیت ورکوي، تا مسلک ته حیثیت او شخصیت ورکړ. اوس تا اروپوهنه داسې په داسې یوه مرحله کې ودروله چې ډېر ځله حتی ډاکتران راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، ټولنپوهان راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، د پیداګوژۍ یا ښوونې او روزنې برخه خلک غواړي، ادبیات والا ته راځي، ځان اروپو تراشي. نو دا په دې معنا نه ده چې هغوی اشتباه کوي، دا په دې معنا ده چې موږ دې رشتې ته صحیح ده. بیا وروسته نور خلک راپیدا شول، اما زه دا غواړم ادعا وکړم چې یعنی واقعا هغه د زړه وینې د ما وخوړلې، دې رشتې د ما د زړه وینې وخوړلې، دې رشتې. اوس خو ډېره ماشاءالله په رسنیو کې اوس خو ایرانیان دي، هندوان دي، ترکان دي، امریکایان دي، کاناډایان دي، آلمانیان دي، روسان دي، خلک یې اوري، پیژني، خلک علاقمندي لري، مطبوعات دي، رسنۍ دي، کتابونه چاپ شولې، ژباړې وسوې. دا خو اوس خو دا کیسې حل شولې، منتها هغه لومړني زحمتونه او خواري ته اوس خلک هغه دي. ما ته ډېر ځله استادان ویلي دي، ما استادان راته دي همغه استاد چې په لومړي درس کې زناستومه او زه له درس نه متاثر سوم همغه استاد په خپل وخت کې لمانه مشوره وغوښته د کور په وړاندې د مال مشوره وغوښته د خپل لور په اړه لمانه مشوره وغوښته د خپل ډیرو محرم او مسایلو په اړه لمانه مشوره وغوښته حتی ډیر زړه د سپیخ سول څه پیښه سو چې زما استادان راغله زما سره په جلسه کې په تداوی کې په درملنه کې وی زړل راته تا یعنی پناه یې راوړه همدلی یې رانه غوښتله حمایت یې رانه غوښته غوښتلې چې زه وښکې پاکې کړم د دوی
نظیمی صاحب تاسو ول چې اوس غواړي چې په مسلکي ډول دې برخې ته کار وکړي درته وایس چې ولې تر دې مخکې دې مسلې ته توجه نه کیدله په افغانستان کې دار و په هنې اړخ ته ولې هغه سي توجه نه کیدله څومره چړتیا هم ورته په افغانستان کې
ولا کرښتیا ربانوي مال اوله کوشش کاوه چې درشته سوچا مسلکی او اکاډمیک پاتیس یو هم د سیرا ولما او دا یو بدايه وکړو یعنی زه تر اوسه پورې د دې علم په وړاندې هغه نه ما د خجالت احساس نه کوم د ګناه احساس نه کوم ځکه لاواله ما د علم ته د رښتیا ته په افغانستان کې په دې دودیزه ټولنه کې چې اته خپل د علم مسله ډیره جدیده ده په څمانات به درو پونه مسله موږ په وخت کې کوشش دا کاوه خو په وخت کې لیک ډیره د هغه مسله مطرح و د عام کې دو د عامه پوهاوی د کمپاین د دود کې دو د رواج کې دو زما پیشنهاد اوس دا ده چې اوس دا خبره په ټوله نړۍ کې همدغسې ده په ټوله نړۍ کې اوس ارواپوهان تلاش کوي کوشش کوي چې دا مسله تخصصي مخته بوزي یعنې ډېر دقیق غواړي کار وکړي ژور غواړي کار وکړي او د افغانستان خبره یعنی که زموږ له هڅو له د عامو فعالیتونو د عامه پوهاوي له بریده کله ګرادي خواته سو له بده مرغه د افغانستان دولت او په لویه کچه کې په پالیسیو کې په سیاستونو کې تر اوسه پورې هم د اروپاونې رشته د اروپاونې مسلک خپله د دې رشتې پانځۍ د خلکو عامو خلکو یا د عام ولس اروایي روغتیا اصلا مطرح نه ده تر دا اوسه پورې هم ارزښت نه لري په ډیرو کلینیکونو کې او په ډیرو د نشیانو په مرکزونو کې نوي دولت پر اتاک سره اروپانو ته جواب ورکړل سه یعنی دوی هغه وکړل سل په اسلام نقش دی و ډاکټر ته ورکړل سه مثلا په بل دیت یا په لیدلوري ورته وکړل سل او په خا هم چې کومه مسلې و ډیرې د انجو د پروژې او د کمپاین نور ارخونه د لودر په جوړه تو ګډیر کار ورته ونسه متاسفانه تر دا وسه پورې هم ډیر کار دی ته نه کیږي د مسلک ته په دولتي کچه یو خو هغه انفرادي هڅې دي چې هغه ډېر ځله په انفرادي شکل مخته ځي یو څوک په خواله رسنیو کې کار کوي یو څوک تلویزیون کې خپرونه لري یو څوک کتاب چاپوي یو څوک زما غوندې تداوي کوي یا همدا نورې چارې مو سره مخته بیایمه دا یوه انفرادي هڅه ده په یوه ګل نه بهر کیږي یا پسرلی کیږي اما د دولت په کچه تر اوسه پورې خاصه اراده نشته
بله نظیمی صاحب ځینې غیر مسلکي کسان هم په دې برخه کې اخته دي په ټولنیزو شبکو کې ګورو چې دغه کسان درځي خلکو ته سلام مشورې ورکوي یا ځینې سپارښتنې ورته کوي څه فکر کوي چې دا ګټور کار دی که فکر کوي چې دا زیانونه هم لري
دا ډیر زیانمن کار دی ډیر ضرر رسونکی کار دی زموږ په اصطلاح حتی د زهرو خاصیت لري او دا یوازې د افغانستان مشکل هم نه ده دا په سیمه کې دا مشکل سته دا اوس د سپی په هند کې دا مشکل سته په ترکیه او په ایران کې سته په پاکستان کې سته په انګلستان کې سته په امریکا کې عملا شتون لري په لویه کچه کې دا مسله سته د اروپا کې دی جای کې سته یعنی ځینې خلک د لدغه علم نه په استفادې سره راځي موتیویشنل یا انګیزشي او هیجاني کتابونه لیکي ویناوي کوي مشورې کوي لافې وهي دعاوی کوي په شلو ورځو کې دا کار کومه په لسو ورځو کې ژور خپګان له منځه وړمه په لسو ورځو کې اعتماد په نفس رامنځته کومه په شلو ورځو کې مدیر درنه جوړوم او په شپږو میاشتو کې انګلیسي در باندې زده کوم او په دوه میاشتو کې دا کار در باندې کوم دا اصلا علمي اړخ نه لري زه به اصلا په شپږو میاشتو کې نه زده کیږي ژور خپګان د چا پلار په دوه میاشتو کې نشي تداوي کولای دا اصلا ادعاوی دی دکانداری ده تجارت ده بزنس ده خلکو ته یو څه روحیه ورکوي یو څه هیجاني کوي په سلو نفرو کې دوه نفره کې داسې جواب ورکړي اما د علم په حیث د مسلکي برخورد او اکاډمیک برخورد حرفي برخورد تخصصي برخورد په سترګو موږ قطعا نه ورته ګورو او برعکس د موږ دغه اندېښنه د موږ یو بله اندېښنه ده د اروپاونې په اړوند متاسفانه په افغانستان او په ټوله نړۍ کې
نو خلک عام خلک څنګه پوسی چې دغه کس مسلکی دی دغه کس مسلکی نه دی دوی څنګه دغه توپیر وکولی سي
متاسفانه په دې برخه کې تا رسنۍ او مطبوعات نه پیږي ډیر زله د اردو یو مقاید متقاعد ډګروال د لیکي د کورنۍ متخصص او مشاور د ټپ ډاکټر تلیکي ارواپو یو ټولنپو تلیکي ارواپو یو ادبیاتو تصادبات خلاص کړي دي ورته لیکي ارواپو هغه په ځکه داسې نه ورته لیکي چې دا په مغرشته کې هغه لري خپله دا هم خوشحاله کي یا کس چې داسې ورته ولیکل سي ځکه چې په دې برخه کې د دوی لپاره دوکانداري ښه ده یعنی بزنس پې کوی سي خپل لایکونه کامنټونه کاروبار بزنس دوکانداری په رونق ورکی دی ته اما اصلي خلک خبره چې زه غواړم خلکو سره شریکه کم یا د خلکو اندېښنه په دې برخه کې حل کړم خلک باید په دې پوه شي چې یو مسلکي ارواپوه هغه کس ته وایي چې څلور کاله مکمل د پوهنتون کې د ارواپوهنې څانګه لوستي بیا له دې څانګې نه فارغ شوی ډېره ښه خبره ده چې دریم په دې رشته کې لوستي ډېره ښه خبره چې پیش دی او ډاکټر مولري اما په ټوله کې یو ارواپو دغه مسیرونه طی کوي څلور کاله فاکولته وایي بیا ماستري اخلي بیا ډاکټرا کوي او په خوا کې وخت نا وخت ځینې هیوادو کې فرصتونه او امکانات شته چې د تخصص برخه اخلي مثلا دوه کاله درې کاله تر څلور کاله حتی په کلینیکي ارواپوهنه کې تر اوو کالو پورې کی بیا ته په مغه برخه کې لایسنس اخلي یا تخصص اخلي او بیا یا مغه حرفه یا مسلک نو خلک باید بدی پوسی چې انجینر ده ډاکټر ده ټولنپو ده پیداګوژیست ده او د ادبیات استاد یا ماسل یا ادیب ده
بل ازمی صاحب په افغانستان کې ولی زیات خلک لروونی ستونزو کړیږي ځینې کسان ممکن دا استدلال وکړي چې دغه ټولنیز ستونزې په زیات نورو هیوادونو کې هم ستاسو افریقایي هیوادونو کې یا په نورو بیوزلو هیوادونو کې فکر کوي چې هلته هم دغه کچا دومره لوړه ده لکه افغانستان
لپاره مرخه د ټولو په ټوله نړۍ کې وګړي یا انسانان یا خلک ستونزې لري څوک اقتصادي ستونزې لري څوک د هوا او آب و هوا او اقلیم په برخه کې ستونزې لري څوک د کاروبار ستونزې لري څوک عاطفي مسایل لري مثلا طلاق او جدایی او دا مسایل لري دا خبرې ټوله دنیا کې شته له بده مرغه د افغانستان چاپیریال یا وضعیت دا ده او د سیدا چې په دې کې ګڼ مسایل شته یعنی دلته د عاطفي مسایل خلک ځوريږي دلته خلک امنیت نه لري ته تبعیض او تعصب روان ده دلته فقر شتون لري دلته کاروبار مسله شتون لري دلته سواد نسته دلته درس نسته دلته د اروپایانو شتون چې مرسته وکړي خلکو سره نسته یعنی ګڼې بدبختۍ او ربړې شته چې دغه ربړې یا دغه بدبختۍ د دې لامل ګرځي چې د افغان انسان وضعیت له نورې دنیا نه استثنا کی او نظر نور دنیا ته په دې ټاټوبي یادي خاوره کې جغرافیا کې خلک ډیر وزوريږي خلک ډیر نارام ووسی خلک ډیر په تکلیف
بل عظیمی صاحب پروا په هني کې مهم اړه خدای دی هغه کس چې درونی ستونزې ښکار دی چې هغه تاسو په جلساتو کې برخه واخلي تاسو د هغه ستونزې ته په پام سره دوی ته سلام مشوره ورکړي د په زیاتو پرمختلول مواردو کې دوی ته دوا توصيه کوي زیات کسان په خپل سرځي یو درملتون ته مثلا وایي چې دغه سی رواني ستونزې لره مغه هم په خپل سره درمل ورکوي یا د خوب د لپاره یا په دې خاطر چې یو څه وخت د لپاره په رواني لحاظ دوی ته هغه مسنوي خوشحالي په برخه سي په دې برخه کې تاسو مشوره څه ده
په دې برخه کې زه غواړم یادونه وکړم چې په ټوله کې د مشورې یا د سلام مشورې یا د مسلکي مرستې اړخ زموږ ډېر پړاوونه لري حتی په هر برخه کې او په هر ناروغۍ کې فرقي مثلا موږ ژور خپګان لرونکي سره یو ډول مرسته کوو له استراب لرونکي کس سره بل ډول مرسته کوو له هغه کس سره چې وسواس لري بل ډول مرسته کوو زه په دې برخه کې صرف یو لارښوونه لرم یو وړاندیز یو خواهش او پیشنهاد کوم چې تلاش د خلکو کې هڅه دی وکړي خلک چې په څنګه کولای شي په څه شکل کولای شي چې دغه مرسته په مسلکي ډول واخلي تخصصي اړخ واخلي او دیو متخصص په هیڅ د رواني ناروغیو درملنه ډیره دوامداره ډیره وخت اخیستون کې او حتی کېدای شي په افغانستان کې د افغانستان او د ځای کې حتی له اقتصادي اړخه ډیره مناسبه نه وي نو زما پیشنهاد دا په دې برخه کې چې افغانستان کې د افغان دولت او موسسې یا مؤسسات انجوګانې دی مسئله تا پامو کی ز فکر کوم ک اروایی روختیا بیمسی یا دولت په دې برخه کې هڅه وکړي د نړیوالو مؤسسو انجوګانو په برخه کې دا ډیر کومک کوي سي ځکه چې په هغه شکل بیا تاسو یو ډول علاقمند یا کله کله په جبري شکل تداوی ته مخه کوي یا مثلا تاسو ویل کیږي چې تاسو بیمه یا او تاسو مجبور یا په میاست کې وري په دریو څلورو شپږو میاستو کې وري لاړ سه او په نږدې صحي مرکزونو کې له ارواپوهانو سره کښېنه یا تر څو هغوی خاص ټیسټونه یا مشاهدات له تاسې نه ترسره کړي او تاسو بېرته رسات کړي که تاسو احیانا غواړئ چې له دې بیمې نه یا له دې امتیاز نه استفاده وکړئ نو دغه شرایط دي او په دې رقم باید مخته لاړ سي ډېر ځله د بیمې شرایط د بیمې وضعیت چې په ټوله نړۍ کې شته او کامیاب هم ده ځنګړې ډول پور په هیوادونو کې د ګڼو پرګنو ته او لسونو ته مرسته رسولې ده په افغانستان کې اول د ننګو د غیرت مسله راځي چې ته خو رواني نه یې ته خو لیونی نه یې په دویم قدم کې د اقتصادي مسایلو مسله راځي په درېیم قدم کې خپل ارواپوهان وده نه کوي انکشاف نه کوي ارواپوهان مراجع نه پیدا کوي هر هغه څوک هم تاسې ارواپوهنه لولي او بیا په داسې یو وضعیت سره مخامخ کېږي هغه خپله بیا کوشش نه کوي تلاش نه کوي زه فکر کوم چې یوه دایمي د حل لاره یې دغه ده که موږ غواړو چې دغه اروایي درملنه او اروایي تداوي په افغانستان کې معیاري او سټنډرد او مسلکي کړو
بله عظیمي صاحب د هغه کس فصاحت څومره مهم دی چې خلکو ته رواني پلوه سلام مشورې ورکوي
ارواپو درې کار کوي په ټول خپل ټول مسلکي ژوند کې یو مشوره ورکوي دویم تدریس کوي یا سیمینارونه ورکشاپونه لري په دریم قدم کې څېړنه او تحقیق کوي یعنی تحقیق کوي تدریس کوي او مشوره ورکوي چې په دې درې پړاو کې د ژبې مورد د فصاحت مورد د ادبیاتو مورد په ژبه کلتور او دودونو باندې رواجونو باندې د حاکمیت مسله دلته خورا ډیره مهمه ده یعنی هر ارواپو په خپل فرهنګ کې نتیجه ورکولی سي یعنی یو فرانسوي ارواپو صرف د فرانسویانو په درد خوړل کېدای سي یو ایرانی ارواپو صرف په ایران کې مؤثره واقع کېدای سي او یو افغان ارواپو په افغانستان کې کومک کوي سي دا مسله د ژبې مسله د ادبیاتو مسله د خلکو په ژبه پوهېدل ډېر مهم دي مثلا زه به تاسو ته یو مثال درکړم که یو تاجیکي یا ایرانی ارواپو راولئ کابل ته او مراجع ته ورته وایئ چې تاسو ورسئ ده سره مشوره واخلئ او مراجع ورسي او تاجیکي یا ایرانی ارواپو ته چې هم زه بی ام دي ورته ووایي چې ارواپو صاحب یا مثلا استاد یا مشاور صاحب زه جگرخونه یمه ایرانی نه پوهېږي دا جگرخونه چی شته وایي ځکه دا جگرخونی یا جگرخونی د افغانی اصطلاح ده د افغانانو اصطلاح ده او دا هیڅ علمي اړخ نه لري چې جگرخون چی شته وایي جگر خو همیشه په وینه کې د انسانانو جگر خو همیشه په وینه کې کدی ساته ارواپوان یو بل ته وګوري چې دا څنګه یعنی د جگر په وینه کې ده جگر خو همیشه په وینه کې یعنی دغه ادبیات خپل دوه نیم کال وخت غواړي چې تاسو د یوې ټولنې په ژبه پوه شئ مثلا ما ته خوستیان مراجعین راځي کله چې دوی خبرې کوي مثلا نارینه راځي کینی ما ته وایي چې مېرمنې ته وایي چې مهرباني استاد سره د مشکل شریکه بیا هغه خپله لهجه غږېږي بیا مېړې ورته وایي مثلا خاوند چې هغه لږ ساده وغږېږه په خوستي لهجه مه کوه زه ورته مشکل نه لري زه په خوستي لهجه پوهېږم زه لس پنځلس کاله کېږي چې په دې په هره هفته کې د ما یو دوه خوستیان حتما مراجعي یا مثلا د نیمروز دري ژبې دي د نیمروز دري ژبه یا لهجه له کابلي ژبې سره حتی له هراتۍ لهجې سره یو عالم توپیر یا فرق وي نو په دغه برخه کې نیمروز هیوادوال زما نیمروز هیوادوال زما بلوڅ ورونه مثلا د ننګرهار لهجه د قندهار لهجه د خوست لهجه په دې لهجه پوهېدل وخت غواړي په دې لهجه باندې فصاحت بلاغت اطلاعات متن ادبیات لغات جمله استعاره دا د ارواپوهنې ډېر مهم موارد دي استعاري په ارواپوهنه کې یو لوی بحث ده په داسې یو وضعیت کې په داسې یو حالت کې د فصاحت مسله د ادبیاتو مسله هر ارواپو ته په هره ټولنه کې چې دی ژوند کوي او مسلکي کار کوي حرفهیي غواړي واقعي سي ډېره ژوره مسله ده ما ته همیشه زما مراجعین او حتی دریژبي مراجعین وایي چې موږه چې کله ستا پښتو خبرونه مورو پیپیګو نور پښتانه چې کله پښتو خبرې کوي مونږ نه پیپیګو خو چې ته پښتو وایې مونږ پیپیګو یا مثلا ماته مراجعین وایي چې تاسو استاد ډېر په د عامو خلکو په ژبه خبرې کوي کله چې نورو خلکو سره مثلا مطبوعاتو سره یا مثلا خبریالانو سره خبرې کوم هغوی خبرې کوي هغوی داسې فکر کوي چې زه ډېر اکاډمیک لګیا یم یا مثلا یعنی داسې فضا رامنځته کول چې خبریال دیم په ژبه پوه سي یا عام ولسي انسان دیم په ژبه پوه سي دا ډېره مهم مسله ده
بس اخري پوښتنه ده چې خلک له رواني ستونزو څنګه ځان وساتي
زموږ پیشنهاد او وړاندیز دا ده چې وقایه په جسمي له جسمي اړخه او همدغه ډول اروایي یا رواني اړخه له دواړو اړخو ډېره مهمه ده وقایه تر هر څه ډېره مهمه ده موږ فکر کوو که یو انسان له اروایي اړخه یو مشخص هدف ولري یو مشخص برنامه او پلان په خپل ژوند کې ولري خپلو اړیکو ته وخت نا وخت پام وکړي احتیاط پکې وکړي یو منظم مطالعه وکړي یا د خپل علم او د خپل ژوند یا خپل مهارتونه وخت نا وخت قوي کړي پیاوړي کړي او د ته کار وکړي یا کار ورته وایي او په خوا کې د خوړلو لپاره او د ورزش لپاره یو منظمه برنامه ولري دغه کسان معمولا له اروایي اړخه مسؤونه پاتې کیږي او په خاصو اروایي ناروغۍ اخته کیږي
ډیره مننه ښاغلی شرف الدین عظیمی چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې
سلامات اوسئ تاسو ته خوشاله او خوښ ژوند غواړم
مننه کور ودان شبراس